د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. په کندز کې یو شمېر خلک د کورونا ویروس د تشخیص او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. او په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویل چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته د مرګ ګواښ وکړ. ویل چې له دغه سي تخریبي فعالیتونو د لاس واخلي کنه پولیس به یې ووژني. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي سر و مال یې په امن کې نه دی او په کابل کې د وسلوالو غلاو څخه شکایت زیات شوی دی. په کندز کې یو شمېر خلک د کورونا ویروس د تشخیص او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. د ځینې خلکو په وینا د کورونا ویروس د تشخیص لپاره د وینې نمونه کابل یا بلخ ته استول کیږي او د پایلې معلومېدل یې تر یوې اونۍ زیات وخت نیسي چې یوه لویه ستونزه ده. د کندز د عامې روغتیا ریاست وایي چې یوازې د دې ولایت خلک نه بلکې د یو شمېر لرې پرتو ولایتونو لکه بدخشان خلک چې په خپلو سیمو کې صحي امکانات نه لري یا امکانات محدود دي دې ولایت ته د درملنې لپاره ورځي. د کندز ښار یو اوسیدونکي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ وینه ورکوو باید وینه همدلته موږ زر په زر د موږ نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کشافخانه کې شفاخانه کې بستر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته په مقرر ډول خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس اخیستونکی یا وژونکی دی. له دې کبله دې لاسونه مینځي او په کورونو کې دې پاتې سي. په کابل کې تر راتلونکو دریو میاشتو پر خلکو ګرځبندیز لګېدلی دی. په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې یو 80 کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعرونه او ژوند یې څیړل او د کابل د بل صوفي شاعر اشقری په له پیروان و. سالی در مدار نور، سایه معرفت او عشق و جوانی لډیرو لوستل سو اثارو دی. د ازادي رادیو د خبريالانو په حواله حیدری وجودی په کورونا ویروس سخت سوی وو او لدې کبل مړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په یو بیان کې د وجودی حیدری پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د هغه کورنۍ او دوستانو ته یې تسلیت ویلې دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر انتونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه دغه نظر په یوه ویډیو کانفرنس کې شریک کړ. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیونه وګړي اختصاصي سوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې کار کاوه او پرون یې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې کووید-19 یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، اخیستونکې ده او سخته وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په آسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک له یو ځایه بل ځای ته مکررن سفر کوي. د قرغزستان جمهور رئیس سورنبای جانیبیکوف نن د دې هیواد جنوبي ښار اوښت ولاړ او د هغو خونړیو نښتو د لسم کال د پرکېدو په مراسمو کې ګډون وکړ چې د توکمیز تشدد پر اساس پېښې سوي او سلهاو کسان پکې وژل سوي وو. جانیبیکوف د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ د خونړیو نښتو د قربانیانو په یاد جوړ شوي څلی ته چې د ماینډو اوښکې ورته ویل کېږي د ګلانو ګډې وروړه. کله چې په قرغزستان کې قربانبیک باکیف د جمهوري ریاست لري سو په اوښکې تقریبا 2 میاشتې د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ نښتې کېدې او حتی د کورنۍ جګړې د پېښېدو ګواښ یې پیدا کړی و. په دغو نښتو کې تر 400 زیات وګړي چې اکثر ازبکان ووژل سو، کورونو ته اورونه واچول سول او شتمنۍ لوټ سوې. سویډن د دې هیواد د پخواني صدر اعظم اولوف پالمې د قتل په اړه د څیړنې دوسیه نن بند کړه. د سویډن پخوانی صدر اعظم په 1980 میلادي کال کې د فبروري 28 نیټه کله چې په ستاکهولم کې له یوې سینما څخه له خپلې میرمنې سره یو ځای راووت، وویشتل او ووژل سو. د هغه د قتل په اړه سر څارنوال کرستر پیټرسن نن د سویډن خلکو ته وویل دوی زه باور لرم چې موږ په دغه مسله کې څومره چې امکان درلود مخکې ولاړو، خو موږ نن د هغه مشکوک قاتل نوم اخلو چې هغه مړ سوی دی، او موږ له هغه څخه نه تحقیق کولای سو او نه هغه موږ محاکمه کولای سو. او هغه وګړی سټیګ انګستروم دی. سټیګ انګستروم په 2000 میلادي کال کې خودکشي وکړه. په ستاکهولم ښار کې د اولف پالمې قتل هغه مهال ټول سویډن ته ټکان ورکړی و، ځکه د نړۍ د اکثر هیوادونو په پرتله په سویډن کې جنایي جرمونه او قتلونه کم دي. او د چین حکومت بیا وویل چې له امریکا او روسیه سره به د بې وسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنگټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22مه په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي چې دوی هیله لري چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونینګ نن وویل چې پیکینګ به په دې اړه خپل پخوانی موقف بدل نه کړي او په دې خبرو کې به برخه وانخلي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي.
موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړی او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه طبيب چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا وایروس پر ضد درمل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په ورستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بیلابیل ډولونه مرغان نورو هیوادونو ته تللي دي.
ښکار روان دی، هم د دې هغه پناهګا چې و او د دې د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغي متخصصین وايي کورونا ویروس د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د بشري حقوقو اړوند او ژوند په شیبو کې خبرونې خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي. د دې وزارت وایي طارق آریان وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد له سلو زیات عملیات سوي او نږدې 200 تنه پکښې نیول سوي دي. په دې اړه امید زهیرمل راپور لري.
کورنۍ چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداري ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت وایي طارق آریان د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیرې و اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سل درې عملیات شوي چې په پایله کې یو سل درې نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو حادثې زیاتې شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي. موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړی او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري ادا ده چې یا د قطن له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي.
دستګیر میشن و یا در مقابله با پولیس کشته میشن.
د خغل یاریان په خبره د ګډو ځواکونو قومندانی چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلا د لیک د مخنیوي د موټرو د توري خو خود سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خیلا سره وړنی لري. طارق آریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګه په کورنۍ او چارو وزارت کې تشکیلاتي اصلاحات په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو تنخواه په ورکړ سره د پولیسو پلیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو پولیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو په راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنیو چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبری کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنیو چارو وزارت یوازې یوه بریا لري او هغه هم دا ده چې د ښار له دننه یې پلټونکي پوستې لري کړي. خو بس له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر به یې له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤولان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشت دي سولې ته لیواله دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځ قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وې مخالف ډلې سر راپورته کړ چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله ورسته لدی د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انسټیټیوټ مخکښ شنان انټونیو ګیوستوزی وایي دا سشکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پول لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قومندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراجیدون حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د 6 کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لورې په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سخت دریځو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر لمړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 کاله پخوا مړ شوی دی. د مولا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوی وی لغوه شوی. ځینو طالب مشانو د مولا عمر ځایناستی مولا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د مولا عمر مړینې پټه ساتلې و او په خپل سر د طالبانو مشي اخیسته و. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختري زور ډلو د چارو شنونکي برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وای د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري د کندوز اوسیدونکو ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس ته تشخیص د مرکز د نشټوالي لکبله د کورونا وایروس ته مشکوکو پیښو پایلې په ځنډ اعلانېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې هم د کورونا وایروس ته تشخیص یو مرکز جوړ کړي چې پیښې پر وخت تشخیص او د دې وایروس ته انتقال مخه ونیول سي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز خلګ او ولایتي شورا وای په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلګ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د موږ تجارت لاس تر کړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیص مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیست
په سلهاو کسانو خپل د نور کړی ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلی عام وزارت عام محلي مسلین دخلګو په سترو کې خاورې شندې یو هفته بعد الله سره زیباد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشټوالي د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه دلته حوزوي روغتون ده، خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کېږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزي تشخیصي لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص وکړه ایجاد کرده.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز د ولی وایي نسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبری دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامې مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندوز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندوز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او کوم کارونه چې د ولایتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رارسیږي چې دې مسلې د شمال ختیځ زون خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو مرخه له ازادي رادیو اوري په پکتیا کې د ځدران میشتو دریو لسوالي اوسیدونکو وایي په تیر نو لسکلونو کې له هر ډول پرمختګ څخه محروم سوي دي. دوی وایي په ګرد چېړي وزې ځدران او شواک ولسوالیو کې د پرختیاي پروژو روغتیا امنیت ترڅنګ په یو شمیر نور برخو کې له پامه غورځول سوي دي. احسان آرین راپور لري.
شواک، ګرد چېړي او وزې ځدران په پکتیا کې د ځدران میشتو ولسوالیو په نوم یادېږي. اوسیدونکي د سه شنبې په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو نولسو کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومي مشر حاکم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا زوریدنه او دا حقوق د صدران ولستا د زمونږ ور نه دی نن اسکارا کې ډېر پیښ شوی ډېر د مونږ حق حقوق ته شوی دی
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجین او بروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو لوري سخت زورول شوی هم دی
دولت خانه می ته مشکل ده طالب خانه می ته مشکل ده میګ د زادونو له کوم نه د دولت نه له کوم نه د خروج د مصرم کاری مو کې د مصر یو کې دا برابر کی دوی سره پر مکتبین نه شتابل پروژه د زادونو په نتیجه کې نشتا
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زادران د زادران مشت ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولی خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یادو ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمېر کارونه ترسره کړي خدا هم منی چې دغه محروم سیمې لا ډیر کار ته اړتیا لري
په تیر لنډ وخت کې د ګرد څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل شوا ګرد څېړۍ وز زدران کې 15 ښوونځیو او دوو کلینیکونو ودانیز چارې ترسره کېدل د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه ترسره کېدل او د لسګونو پروژو پلي کېدل د ولایتي ادارې ځانګړې پاملرنه ښیي خو ولیدا بسانه نه کوي
شواک ګرد څېړۍ او وز زدران د خوست او ګردیز په سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکي له ناامنۍ بې سوادۍ او بیکارۍ کړیږي او له همدې امله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کومه لیسه هم موجودیت نه لري احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
خاصیز مرغله ازادي رادیو اوري په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وايي هغه مرغان چې د جګړو له امله ګوندوی هوادونو ته تللی یا شکار سوي اوس بیرته په تجارتي توګه افغانستان ته راوړل کیږي صادق رښتینی په کندهار کې د مرغانو د پیر او پلور بازار ته چې هلته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور را لېږلی دی
دا د کندهار ښار په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان جلان زرکی میناوی او نور چې په غرنوی او ځنګلي سیمو کې نیول سوي پلورل کیږي په کندهار ښار کې د وحشي مرغانو پلورونکو وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډیر وحشي مرغان د جګړو له امله نورې سیمو ته تللي خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو له خوا ښکار کیږي چې د ډیرو مرغانو نسل ختم شوی د دوی په وینا د مرغانو ډیر ډولونه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وسیدل خو د جګړو له امله گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي او له هغه ځایه په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي په ورته وخت کې د کندهار ښار واکه همنی چې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او شکار طبي سرچینې لمنځه وړي دي د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په ځنګلونو ولسوالۍ کې طبي ځنګلونه موجود وو خو په تیر کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل سوي چې لدې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نور هیوادونو ته تللي او یا هم شکار سوي دي د سیدی په وینا څو ځلې په ولسوالۍ کې لامنیتي ځواکونه څخه غوښتنه کړې چې د شکار مخه ونیسي خو هلته د نامنو لامل امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي
بدبختانه باید وایم چې د دې هغه شکار یا مهاجرت دا روان دي یا د نامنې د وجنه یا د جنگونو ته ما مخکې ویل چې دا جنگ چې دی او دزې تو پونه دغه د خپل د واشنگټن چې دی دا ته مهاجرت ته مجبور کوي یا د پکمری یا مهاجر کیږي د وسمینه بلی سمیتا بل دا خوشکالي او بارانونه منګه هغه سره کوم کاریزونه یا حوزونه داله بند زمونږ دلته دی لوی بند هغه مس او چې دوه په حالات کې او زیات مونږه بعضی مرغان بدل تر راځي دغلته هم شکار روان دي هم د دې هغه پناګا چې و او د دې د وسېدو ځای چې هغه هم په ورکه دوه باندې
ترجمه کې د افغانستان د چاپري ساتنې ملي ادارې ویلي و چې د یو پلان لمخې د 140 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړې دي ترڅو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم پر اساس د ټولو وحشي ژوو او نایاب الوتونکو مرغانو ښکار بند شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
تاسیز مرجغل ازادی رادیو اوری اوس هم یوا بهرنی موضوع. په امریکا کې د ساري ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. دغه متخصصینو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیرسته او په خبره یې له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انتونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس لمنځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې د یې راتلونکي ته بد خوبونه ویني. فاچی چې سپینې ماڼۍ کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کنفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فاچی ویلي نورې ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یوه کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي خو د په ټکو کرونا ویروس په یوه میاشت کې دا مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرت هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فاچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. فاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړي ده ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کیږي. فاچی ویلي ممکن یو یا له هغه زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. امریکایي متخصصان دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,200,000 ته پورته شوی او له دې کبله څه باندې 411,000 کسان مړه شوي دي. که څه هم ډیرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تیرې کړې او اوس پکې حالات یو څه ښه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتینه امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتینې امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټی او سورینام هغه هیوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنې 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید 19 ډېرې پیښې لري. برازیل چې څو ورځې د کرونا ویروس د پیښو راپور ورکول بند کړي وو پرون د سترې محکمې په حکم بیرته د ویروس د خپرېدا او له کبله یې د مړینې راپور ورکول پیل کړل. د برازیل پر حکومت داسې تورونه و چې د کرونا ویروس شدت له خلکو پټ ساتي خو اوس برازیلي چارواکو ویلي حکومت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات خپاره کړي. دغه هیواد کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 13,400 کسان مړه کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د جګړې د نوي څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ جوبلې کچه هم زیاته سوې ده. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځنی روبند تر ختمېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد وو. په دې اړه یو راپور خپریږي خو تر هغه مخکې به تاسو ته د هغو د ازادي رادیو د هغو اوریدونکو ځینې پیغامونه واورو چې دوی ازادي رادیو ته رالېږلې دي.
تاسو له پیغامونو
لړپوړو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یاران او پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي، یا زموږ خلک ولي، یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښینو. نو موږ عام ملت او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو، تر څو به افغانان خورې خوا باندې وزل کېږي، موږ به جواب خاص غږونه ورته کوو. یا ټول افغانستان ملت دولت او طالبانو ټولو باندې غږ کوم چې ایران به خامخا دا ورجري داسې سلوک ورسره کوي چې دوی په ژوند کې د افغانانو وخواته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
ایران جواب کی دا وی افغانان داس کیږي ارزل په دې وخت کې افغانان داس ډېر مو کیږي په پټه کې چې ډېر مو سره کې پیران کې داس نه کیږي واز نو افغانان سي دي نو ورنه ته سي دي نو ټول کړي افغانان ته پیران کې سي دي څه دا دی ډېر ګټه مننه سلام
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې نیمای ترسیدلې له فرشتي جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د میروختیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن ویلي چې د حکیم الکوزي په نوم هغه وګړی به چې د کورونا ویروس د واکسین د کشف ادعا یې کړې وه د کورنیو چارو وزارت لخوا تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. عثماني نن په کابل کې ویلي چې د الکوزي د توقیف مکتوب پرون لا صادر شوی دی. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت تېره اونۍ د حکیم الکوزي د دوا چې په کورونا ویروس اخته کسانو ته به یې ورکوله د تجزیې او څېړنې پایله اعلان کړه. وی ویل چې د الکوزي د دوا لویه برخه مخدر مواد وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل کې 103 نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو کسانو د نیولو لپاره 100 ځایه عملیات کړي دي. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچي ویلي دي چې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک مکرره نه وځای بل ځای ته سفر کوي. او د چین حکومت بیا وویل چې امریکا او روسیه سره به د بیوسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنگټن غوښتل چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 28مه پویانا کې پیل کړي او چین هم برخه پکې واخلي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا راپور چې په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه زیاته سوې ده. فریبا ظاهر جوړ کړی چې په د ازادي رادیو د پښتو خبرونو کې تاسو اوریدلای سي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واورو.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوي دي د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانول کړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپل د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلی ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتم کال نه راپدې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي، د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجه ومندلې، د دې شکنجو غوتنیونه دولت د خپل د افغانستان دولت دا وړاندیزونه وکړل، د دې پاره کې سفارشونه وکړل. بل اخره د دادخواهی په نتیجه کې افغانستان د یو قانون د من شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د قانون د من شکنجه هم په نړیواله سطح مابین تراغه افغانستان خوشبختانه د الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د من خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله، قانون د من شکنجه او یو کمیسیون د من شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ. د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نورکون کې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجه پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي، د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ، هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي، د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجه او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، د به دغه کسانو ته چې په ځورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه استاد فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه.
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړاونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. قلم می راو چات کړم ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم.
مات فرما دستنم راغی قسموش مشوام با حالنگی.
قلم چه وقت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل چخه یا د تمدن لدیرو پخوانیو توکو او ابزارو چخه دی.
ارزښت په چکی دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګي
به قلم ده خودکار ده خودرنګ ده پنسل دی باز چې بیا غنه لوړ ریپورت دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم پاکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی. ځوانانو راشي وسلې کېک دی. ځوانانو راشي وسلې کېک دی. قلم را واخلئ چې وطن آبادونه. تجربه خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوي کړلې. په همدې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو ولسته مانوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب بنو. که کتاب نه وای علم او زده کړه بنو. که علم او زده کړه نه وای بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب وو. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي. شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پر مختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولسته سوکالی او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی. قلم ډاکټر دی. قلم خطیب دی. قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او ابزار څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې قلم لاري څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې پر غرونو پر تیجو پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې دا غو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګان او لارښوونې به د پام او تفهیم لپاره د همدې قلم په موټ باندې حقاکی کېدل. دا څه هم چې بشر ځینو نخښو لپاره طبيعي رنگونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستې دي. خو په رسمي ډول د کلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول په رنګونو به لړل بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه وه دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلود. د اډوکو څخه د لرګیو د نل څخه د اوسپنې څخه به کلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپله د بل نهرینو یونانیانو د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو. هغه نو کوټه ورکو شاوخوا 2500 کال په خوا څخه را پیلېږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې یو پولادي قلم، البته 40 کاله وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه باندې یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکېده چې د دې د طلا نکبو د رنګ څاڅکې به یې ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپل د کلام یادونه سوي ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط لخوان د کلام بنژدي په هر بیا بند شمار د نور هرپونو څکلم چې والی په دې درې پیوند او یا هم بل شاعر وای په به بګړي قلم به توره د بابا کړم دا نړۍ نه قام به د وخت وسره آشنا کم. په کوټه یو شش کې به ورېښه واچول ورېښن کې به رنگ توي کې پاغه باندې به دغه سي په کړاو او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل. دا به په شیدو باندې ککړېدل پر سپین کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی. دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې هغه بیا پر دغه لیکل سوي کاغذ باندې یری شیندلې غیري چې به پروشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکوره په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو ایساق مومند روخانوی
زین خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي. همدا قلم د چې دا خبرې بیانوي نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکی چې لیکل وکي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو ما به ډزو رقیب مات کړ په قلم می قلم کړه ترې نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې په قلم دی برکت شه. کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم دی مات شه. څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته نو بیا وایي چې قلم دی مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښې لیکنې کوي یاره وایي له ده نه ځان ساتي په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي بیا وایي چې قلم دی وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي مشران خلک راځي نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم ځکه چې قلم زموږ دنیا ده. قلم زموږ ژبه ده. قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چل رسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، په هنتونونو، خوانځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپل نالوسته دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد لري، قلم او ورسره د جنگ او جدل به نه راځي. او قلم نه دا اصل کده اوس چې تپه تیاره ده خلک په کړهونو اخته دي علت دم دغه قلم دی. زه دکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نشم، ډیر مې خوښیږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر اخلي چې په کار یې. بې قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دی، 04 ورته وایي چې هغه هم قیمته دی، هم خط خی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پهانتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل تسولکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وايد مخلوقات تقدير ولک مخکې لدین پیدا سي. نو قلم لملنای مخلوق دی الله دا چې ټول مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات غیر الله نه ټول نه عمر ډیر ده. دې ارزخ لدی جن معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېګل او قران راولېګ په دې کې د قلم ذکر وکړ. الله په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه لزمه کې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قران په واسطه سره الله په غوږ کې د قلم ذکر وکړ. هدایتو کې الله فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله دې قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی دا ارزښت په دې کې نغښتې ده چې قران لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سوره چې د قران راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم، نون والقلم وما يسطرون. دلته الله جل جلاله دا دوهمه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علی السلام ته سوره علق اوله کې نازل سوله او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خبرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوري د اوس لپاره د خدای په امان. پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسم ندی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسم ندی لاخم قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ میدا
چما نک مسکان